د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د څوار لسوم لمریز کال د څلورو بجو وروستۍ خبرونه ده چې یو ساعت دوام کوي. نن یکشنبه ده، د کب یهود میاشتې 29 د مارچ 40. د خبرونه په خبرونو پیلوو. هند او جاپان په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له کتنې وروسته خبره شوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه د بشري مرستو په لړ کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت بله بسته افغانستان ته ورسېده. دغه بانک په یو ټویټ کې دغه خبر ورکړی. خدای نید ویلي چې دغه بشري مالی مرسته د چا لخوا سوې ده. د افغانستان بانک وایي چې دا د بشري مرستو 19 بسته ده چې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل سوه. په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکې او میزایلو حملې کړې دي چې د طبیعي ګازو یوه بټۍ، د اوبو د تصفیې یو مرکز، د تیلو تاسیسات او برېښنا کوټې په نښه کړې دي. دا خبره د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن پوځي ائتلاف کړې ده. په دغو حملو کې چې نن سهار سوي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی، خو په سیمه کې د ملکیانو موټرونه او کورونه تخریب کړي دي. د روسي یغیانو یو ویاند ویلی چې دوی به په څو ساعتونو کې په سعودي عربستان کې د خپل پراخ پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خبره کړي. د اوکران چارواکي وایي د روسیې پوځ د کلابنسیوي بندري شار ماریوپول پر هغه شوونځي بمباري کړي چې شاوخوا 400 کسانو ورته پناه وړې وه. محلي چارواکو د ټلګرام په یو پیغام کې نن ویلي د شوونځي ودانۍ نړېدلې او شاید ځینې کسان ترې لاندې راګیر پاتې وي. د مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویل سوي. تر دې مخکې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي و چې د ماریوپول شار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت له کبله په تاریخ کې ثبت شي. هغه نن په یو پیغام کې ویلي هغه کار چې له و سولیز شار سره غاصبانو وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. او د اوکراین د خارکیف شار چارواکي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دغه شار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 216 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف شار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دی چې ټول هیوادونو سره کې اړیکې تامین
کړي. له یو تحلیلګر سره مو هم خبرې کړې چې حتی پاکستان ولی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې.
ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی او د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ډېر ژر به د ساینکان کیندنی د چارو پر فایل مذاکره وکړي. کونړ کې درسنوی د کارکونکو پر ستونزو هم راپور خبرو.
رسنوی هم په داسې حال کې دی چې لا سای په خپل کې ده.
په دې خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
د څلور میاشتو مخنا وړل د ګمرکات په دغه مرزو تاسو د تر مشه حال په لري. یو سړی هغه نو کې چې لاسمان ته وخت پاره نشته.
په بهرنی راپورونه کې بیا هم د اوکراین تازه تحولات تیړو. د ورکو اجزانو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست د راپورونو برخه ته ورزو. هند او پاکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا تر پرونی کتنې وروسته خبره شوه. د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسیدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاري هرکلی کوي. دا هم تفصیل.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، له خپل هندي سیال نریندر مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستان و. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خپره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خواهی په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوي مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 درې نوې پریکړه لیک په عمل کې دوه ټینګار کړی. پا په دې پریکړه لیک کې راغلی د افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندېښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټې له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نه شي او د دوحې په هوکړه کې هم طالبانو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړي. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته یې په مالي او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړې. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغو هیوادونو نه چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري، هرکلی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې همه شمول یا ټول ګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لای روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه ده معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
ومردل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبان ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته پکې ځای ورکول شوی دی. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې: آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه دی؟
دا د طالبانو برداشت دی چې د حکومت ته مشغول دی، او لیکن نړیوال دا همشت کیږي چې دوی ته منتظر دی چې دوی لومړی ګامونه دوی به واخلي د دې لپاره چې هم شمولې خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنا نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې که دوی برداشت داسي دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانانو خوښه دا ده چې پخواني چارواکي دي بیا نه راسي نظام ته. لیکن د نن په افغانستان کې او به هر کوم چې افغانان دي د هغوی دا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نیولې تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب و صوفی و ملا و مولوی و دا کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپله د افغانانو هم حوصله تنګه کړی. اول باید هلته یو قانون حاکم وي، یعنی هغه حکومت چې قانون نه لري دغه همه شمول کېدی نه شي. د ښځو حقوق ده دا ټول
خبره. تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته؟
یوازې د ښځو مسله نه دی. ګوري، دوه درې ورځې مخکې د عالي تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګورئ، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. د دوی برخورد، هغه لوړپوړو مقاماتو برخورد زما هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کمه خواته دی. او بل خبره د ښځو برخه دی. ښځې یقینا په ټول نړۍ کې ښځې فعال ټولنه کې ګډون لري، او افغانان که موږ داسې وویل چې دوی دغه 50% قشر بهروبۍ دي تینه، دوی خپله یو ناکامي لوري ته ځي، ځکه چې که تاسې 50% نیرو انرژی استعداد قابلیتونه د ټولن لاره کی هغه 500 کم خپل څه چې تاسو زړه د غره ولې دا خو بیا نظام نشته.
حتمر سه په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه وي راغلی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان ابدا اوس هم په خپل منافقت کې روان دی، ځکه ابدغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح بلاوتي په پاکستان باندې وانچول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه ونه پیژني بغیر پیژنو، دا په دې معنا دی چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نورو هیوادونو پیژني. در حال چې که تاسې وګورئ په دغه شل کلونو کې د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان و، د دوی تجهیز تحویل دغه ټول ټرینګونه په پاکستان کې و، دغه امکانات دوی ته پاکستان ورکړ، د امریکا سره دوی پاکستان کېنول. نو دا اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوشه کړي او د سیمې د هیوادونو د ملامتي نه ځان ګوشه کړي، ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی، هم د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی، او دا اوس یو ډېر لوی تشویش دی د سیمې هیوادونو دپاره او د نړیوالو دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي.
ډیره مننه د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې را سره خبرې کولې. تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبان بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ډیر ژر به د مساینا کان د کیندنو د چارې پر پایل له چینایي شرکت سره مذاکرې پایل سي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډیر سر به په کابل کې د ام سی سی چینایي شرکت سره د یاد کان د کیندلو د پروژې د پایل په اړه مذاکرات ترسره او رسمن به د دې پروژې عملی چارې پیل کړي. د دغه وزارت وایان اسمت الله برهان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مساینک هغه کان چې د کیندنې قرارداد یې د 1400 واټ یوم مریض کال د تیر جمهوري حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت او د چین ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شوی، خو د کلونو په تیریدو یې بیا هم تر اوسه د استخراج اچارې نه دی پیل شوی. په کار وا چې د دې کان کیندنه د 1492 مریض کال په اوږدو کې پیل شوی وای، خو په سیمه کې د تاریخي آثارو شتون، د فاسفیټو کموالی او د قرارداد نیمګړتیاوې، د ماینونو نشتوالی او د تیر حکومت او ام سی سی کمپنۍ ترمنځ جنجال هغه ټکی دی چې اجازه یې نه دا ورکړي چې د دې کان د استخراج چارې پیل شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او وزارت ویان اسمت الله برهان ویلي دوی د مساینک د پروژې تړون ارزولای او کوم ستونزې نه د موندلې. د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی وایي د دې کان د کیندلو په تړون کې له چینایي اړخ سره مهم زمیموي مسایل او شرایط شته چې باید په نظر کې ونیول شي.
چینایي شرکت مکلف شوی او چې دوی د ریل گاڑی پټلۍ د شان د انرژي تولید مراکز جوړ کړي، بنیاد رغونه وکړي، لکه کلینیک، مکتب، سړک او هغه سیمه چې پالته خلک میشتي دا غوی لپاره اسکان مجدد موضوع چې غوی ته باید کورونه چې په دې پروسه کې ویجاړي یا تخریبي غوی لپاره مکلفیتونه واضح شوي دي.
مساینکستر کان د افغانستان په لوګر ولایت کې دی. د ځینو رسنیو د راپورونو لمخې یا چینایي شرکت د کړي تړون لکلونو تیرېدو تر اوسه ځکه د دې کان کیندلو عملی چارې پیل کړي نه دي چې په نړۍ کې په دې وروستیو کلونو کې د مسوبه راټیټه شوې او چین نه غواړي چې په دې کې زیان وکړي.
په کونړ کې خبرلان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګار سوي او خصوصي رسنۍ هم د اعلانونو نه درلودو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي.
خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره یې زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. ځینې رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالان یې فکر کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې سای په خله کې د هغه سی پخوانی اعلانات نشته دي چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د ژورنالیستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبر اعلانو کړنې وستایلې او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دوی چې هر ځای تتلل غواړي. په کونړ ولایت کې کم ولسوالۍ کم غرته او کم علاقې ته تلل غواړي. انشاءالله هغې ته به د تللو زمینه او د خبر ترلاسه کولو دپاره هر قسم مسایل د هغې به حل کېږي او د دې نه موږ ډېر منونکي یو چې د کونړ ولایت هرې پیښې ته د ځان رسوي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسوي. موږ دې ته د دغې ورځې تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبر اعلانو ملي ورځ لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ټول هېواد کې له شپږ سوه درویشت رسنیو څخه درې سوه اتلس د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر دوه زره پنځه سوه زیات خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي بېروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه په یو راپور پسې. د اوکراین ولسمشر وایي د بندري ښار ماریوپول کلابندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې سب سي چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنګي جنایتونه کړي دي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباري داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخایل ورشنین یو ویډیوي پیغام کې ویلي ماشومان او پوخومره کسان د مړ کېدو په حال کې دي. ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوشیتد پریس خبری آژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیځو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونې کړې دي. ځایي چارواکو ویلي ماریوپول کې له څه باندې دوو اونیو راهیسې شاوخوا څلور لکه کسان بند پاتې دي. دغو کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لور ته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یوه تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په شپاړسمه بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي پرون روسي ځواکونو د ازوفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یوه لویه کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه اته سوه اووه څلوېښت ملکیان وژل شوي او دیارلس سوه نهه نوي نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شویو ملکیانو کې یو سلو دولس ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو درې څلوېښت بریدونه ثبت کړي چې تراس کې دولس کسان وژل شوي او څلور دېرس نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې درې اعشاریه درې میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
کندوز کې د کانفوز یونی سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کندوز کانفو فدراسیون له لورې د کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د کانفو سیالۍ ترسره شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د یادو ولایتونو څلوېښت ورزشکارانو د نویو ځوانانو او لویانو په دریو عمري کټګوریو کې د یوې ورځې لپاره سیالۍ وکړې. د کندوز ورزشکارانو په دې سیالیو کې د ډېرو مډالونو او کمربندونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. په شمال زون کې د فټنس سیالۍ شپږم پړاو تیر ورځ ناوخته پیل شو. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د بلخ ولایت د فټنس فدراسیون له قوله لیکلي چې په دغه لوبو کې له تخار، کندز، بغلان، کابل، بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه 150 ورزشکارانو په بیلابیلو عمرونو او وزنونو کې برخه اخیستې. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبې د دوو ورځو لپاره دوام لري. د یادو لوبو موخه راتلونکي سیالیو ته د غوره لوبغاړو په ګوته کول دي. او د هندوستان په کرکټ لیګ کې هغه افغان توپ اچونکی د 11 لوبغاړو په لیست کې شامل دی چې لکنو لوبډلې د مارک ووډ په ځای اخلي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال انډین پریمیر لیګ کې هغه لوبغاړي چې له پخوا اخیستل شوي خو د ځینې شخصي او روغتیایي ستونزو له وجې په دې لیګ کې برخه نشي اخیستلی، آی پی ایل هم پر ځای نوي لوبغاړي اخلي. د دې لیګ د لکنو لوبډلې د انګلستان چټک توپ اچونکی مارک ووډ وروسته له هغې د لاسه ورکړ چې د ویسټ انډیز خلاف په ټیسټ لړۍ کې یې د زنګول نه ټپ سره مخ شو. اوس لکنو لوبډله د مارک ووډ د بدیل په توګه د 146 شویو چټک توپ اچونکو نوملړ خپور کړی چې پکې افغان توپ اچونکی نوین الحق هم شامل دی. سره له دې چې د دې لوبغاړو د غوره کولو په اړه تر اوسه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د لکنو لوبډلې تمه ښودلې چې ژر به دغه تشه ډکه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت لکم. ګن افغان ځوانان د خشون په لټه هڅه کوي چې له خپل وطن څخه په قاچاقي لارو اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، خو هغوی چې پر دې غیر قانوني لارو سفر کړی وای که مخکې د لارو له خطرونو خبر وای هیڅکله به یې پر دې خطرناکو لارو د سفر هوډ نه وکړی. همایون هیواد پرې نور تفصیل لري.
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړي دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل له دې مشکلاتو سره مخ شوی. مې زه په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دی خوړلې، نو به نه ډوډۍ، بس هم داسې په لګه روانو، بوټونه شکېدلې او کالي نه و، بس را روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیګې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ ځکه لیږلو هیڅ لاره نه وه، او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړو هلته ښخ کړو، ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یار یو مړی روزی دی خو په کور کې دی مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه دومره لاره وهلې ده هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستی حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلی دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډېره به ښه وي ډېری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چېرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کېدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي اولاد دیشی
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که از ما خبر او نظر چوگاوری نورتوایم چی ندی رازی ځکه قاچاقی لارا پا درد نخوری همه اغا خپل وطن خده منم چی دا وطن وضعیت خراب و او دا طالبانو پر آتک سر نور هم خراب شوی خو همال تا پا خپل وطن که دیوی همه اغا نیم دوده چی خوری دیر خده لده چی دا قاچاق بر لست ولویگی پیسی وخوڑل شی او دا هر هیواد دا پولیس و لخواه و وحل شی دا دروغ دی چی وای کدوال نوحل کیگی او خ چلن ور سره کیږي زخپل چلش پک کلن زوی سره میوم د درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته زه وهلم او زوی می په چیغو چیغو ژړل زما په نظر کا ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي خده خو که پاسپورت لري او ځان تکاری او تحصیلي ویزی واخلي او د هغو لاري بهر ته لاړ شي ډیره خده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیمه مر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا لاس او پخما ته وی یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وی شرایط ډیر سخت شوی دی زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپلې پسترګو نه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نه نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زمانم جمال کلم یار دې دا تیا ولایت د چمکنای ولسواله د عبدالرحمن خیل کولی څخه درته ویس میسج پرېږدم د جمهوریت په وخت کې دومره ستونزې نه وي او متاسفانه چې اوس نوی نظام بدل شوی د امارت راغلی دی او زمونږ کلي کې ډېر ستونزې رامنځ شوي حتی په کلي کې نه په ټولې ولایت او په مکمل هیواد کې ناورین خور شوی دی زمون خلک د زیاتې غریبۍ سره مخامخ دي او مونږ نشو کولی چې خپل خواړه برابر کړو
د دګریش ټول فالې د مدابات سیمه سره ستا سره د ټلیفون پر کښه ورور دا د مدابات سیمه ته هیڅ مرسته نه دراغلی دلته که یو شیخ صاحب مرسته راوړی ورور بل ورور په میلو کې خرڅوله هر سړی چې راوړی د خپل ځان دپاره یا د داسې انډیوالانو ته یې ورکوي یا د شخصي خلکو ته ورکوي چې په موټرو په لیډرانو کې راځي هغو ته شی رسېږي خو هر غریب ته نه.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وه چې خپاره شوه. د دوشنبې په ورځ نوروز یا د 1401 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیلې لرئ؟ د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واتس اپ په دې شمېره خپل پیغامونه استولی شئ: 00420212230. شمېره بیا وایم: 00420212230.